ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر پامیر ساحل او اکرام مسکینیار نه کې له سلامونه ومني د سر موضوع د پاکستان د عدالتي کمیشن د هغې غونډې ځندې د لیچ پکې د نوو ججانو د ټاکنو په اړه خبرې کړې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي کتر پای را سره مل وي د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د پامیر ساحل
پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي چې حکومت دې د سیاسي بحران هواري لپاره د سپریم کورټ د آئین د درش پېته مې ماده د لومړی برخې تشریح وغواړي د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند یولو سغړو استفاګانی تایید کړی دي او اوکرایني چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو په بمباره کې 15 کسان وژل شوي او لسکونه ژوبل دي مش پر خبرونه پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم له حکومت غوښتنه دي چې د ولس مشر للارې دي د سپریم کورټ ته د آئین د درش پېته ماده د لومړی برخې تشریح لپاره غوښتنه لیک واستوي د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبري اعلان تو ویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښ او استادو په یو خله په منزور کړي پریکړه لیک کې کړي د ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر شپږویشتمه د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورٹ درې کسیز جرګګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولې دي
اجلاس کې متفقہ رائے ہے
د وای دا د غونډې متفق نظر دی چې د آئین د درش پېته مې ماده د لومړی برخې د تشریح پر اساس د اعلی عدالت ورسته پریکړه شدید ابهام ګډوډي او سیاسي بحران زیږولې دي او دا سیاسي بحران په پاکستان کې د اقتصادي کړکېچ لامل ګرځي د جولای پر شپږویشتمه د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ د پنجاب اسمبلی د مرستیال سپیکر امر لغوه کړ او د مسلم لیگ نون شهباز حمزه شهباز پر ځای د مسلم لیگ قاف او پاکستان تحریک انصاف نوماند پرویز الهی د صوبې اعلی وزیر اعلان کړ تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی وکړ خو د وفاقي حکومت ائتلافي ګوندونو ور باندې نیوکه وکړه او ویل چې سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون د درش پېته ماده له لومړۍ برخې سره سم د پنجاب د اعلی وزیر پر پخوانی انتخابات رد کړی ول ځکه چې په اپریل کې د تحریک انصاف 25 غړو د ګوند د مشرتابه د لارښوونې برعکس حمزه شهباز ته رای ورکړی و پاکستان جمهوری غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې په غوښتنلیک کې دی له سپریم کورټ وغواړي چې د ټولو قاضیانو جرګګۍ جوړه کړي او د اساسي قانون هغه ماده تشریح کړي چې پکې په پارلمان کې د یو ګوند د استادو د مشر او د ګوند د مشرتابه د واک او اختیار ذکر شوی دی د سپریم کورټ د ریکاسیز جرګګۍ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پاړه د قضیه اوریدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی وو چې ټولې فیصلې له آئین او قانون سره سمې کوي او که په تیرو وختونو کې د آئین په تشریح کې تیروتنې شوې وي نو هغه سمول هم د قاضیانو کار دی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړو استعفا تایید کړی ده دولتي رادیو تیر ماخام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوي هم خبري کړي دي رادیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله وایي چې خبرتیاوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استولې دي د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخوانی ریاستی وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یولسو غړو استعفاګانې منزور کړې دي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل پر لسمه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته مستعفي شوي ول د پاکستان له قانون سره سم د قومي اسمبلی هر غړی چې ګوښه کېدل غواړي باید خپل استعفا لیک سپیکر ته ورکړي او ورسره وګوري چې هغه یې د تاییدولو یا نه تاییدولو پریکړه وکړي د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ویلی دی چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نشي عملي کېدای د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې خونزاده دا څرګندونې پرون په کندهار کې له والیانو او نور چارواکو سره د لیدو پر مهال کړې دي په پرونی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت په چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې له شریعت سره سمې کوي په بیان کې راغلي دي چې په اسلامي نظام کې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په مزاج پریکړې نه کیږي، او دا چې اوس په افغانستان کې جمهوری نظام نشته. د افغانستان د جمهوری نظام د اساسي قانون په پیل کې راغلی چې په هغه هیواد کې به له اسلامي احکامو سره په ټکر کې هیڅ قانون نه جوړیږي. طالبان د 2020 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټول ولس حقونو ته ژمن دي، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. البته د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو کال کې په تدریجي د ډول د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په ګډون یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې لوجه له نړیوال فشار سره مخامخ دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جولای پر 28 وویل چې ډیر ژر به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانیستل شي. او د اوکراین یو سیمه ایز والی ویل دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروو گراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمباری کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیې ځواکونو په بمباری کې له پلازمینې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لری په جنوب کې د کروپی وینیتسکی په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمایز والی آندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 25 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین انټرفاکس خبري ایجنټس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په وروستیو بمباریو کې د هوایی چلند تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د خبرونو پای
اردن گو تاسو مشال ریډیو ته وګی د 9 بجو د خبری غړی قربا مجید بابر تاسو په خدمت کې یم. خبرونه مو د پامیر ساحل ناوریدو ک تر پای را سره پاتې شوی. د دې خبری غړی په وګدو کې به دا مهم راپورونه هم اوري. د پاکستان د عدالتي کمیشن هغه غونډه بغیر څه نتیجې پای ته رسیدلې چې پکې د نو ججانو د نامزدګۍ خبره کیده. د دې ترڅنګ په پیښور کې د محرم په مناسبت سره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو غونډه شوې ده. یو عالم وای
چې مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کوي، نفرت کوي، کنزل کوي، سپک سپوري کوي، د خالص د قران او د سنت نه انحراف کوي.
په دې نږدو کې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو باندې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، پکې یو شمېر پولیسواله هم وژل شوي دي. وجوهات یې څه دي؟
د دوی خلاف نیشنل اکشن پلان لاندې کارروایانې وشوې، خو بنیادي لیډرشپ او تنظیم ختم نه شو.
د افغانستان ښځې وایي چې دوی هیڅ شرعي قوانینو پر ضد نه دي، خو د طالبانو موجوده حکومت دی
شرعی قوانین مونږ منلې ده، منوې، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وسی تاسو مشال لري ته وګي او د مونږ د خبرونه تاسو په فیسبوک او زمونږ په ویب پاڼه هم لوستلی هم اوریدلی هم لیدلی شئ. د دې ترڅنګ مونږ سره په انسټاګرام، یوټیوب او په ټویټر هم ملګري شئ. د سیمې او د نړۍ د حالاتونه بل لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبرې گئی. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ستاسو پام را ګرځوم. د پاکستان عدالتي کمیشن ویلي دي چې په پرونی غونډه کې په سپریم کورټ کې د نوو قاضیانو ټاکلو په اړه په غونډه کې پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه پر دې موضوع په راتلونکي غونډه کې بحث کوي. د سپریم کورټ ویان پرون تر هغې وروسته پاکستاني رسنو ته بیان واستوه چې رسنو خبر ورکړ چې د نوو قاضیانو د نومونو پر سر د اختلاف له وجې مشر قاضي یې په تقرره ونه توانید. تفصیلات د شاهنواز ترغزی په راپور کې.
د پاکستان د عدالتي کمیشن غونډه کې په سپریم کورټ کې د 15 ججانو خالي څوکۍ پوره کولو باندې اتفاق نه دی شوی، او د 28 جولای غونډه تر د بلې غونډې پورې ځنډېدلې. را روانې غونډې ته کومه نیټه نه ده مقرره شوې. د ډان اخبار په شمول نجی ټي وي چینل د سپریم کورټ لخوا د عوامي رابطو دپاره افسر شاهد حسین کومبیو خبرې چاپ کړې او لیکلي پکې دي چې د سپریم کورټ دپاره نوي ججانو کې د پېښور های کورټ د مشر جج قیصر رشید نه هم شامل و. د لاهور پکې یو جج او د سند صوبی نه پکې د دریو ججانو نومونه شامل وو. د پاکستان د عدالتي کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا د سپریم کورټ دپاره د نوي 15 ججانو نومونه د زیاتو اختلافي رایو سره مسترد شوي. دغه کمیشن کې د سپریم کورټ د څلور جریان په شمول ټول نه غړي وي او په دې فیصله کې د 15 غړو لخوا د نوي جریان وخصتو د طریقې کار سره اختلاف شوه. په سپریم کورټ کې د ځینی ججانو د مودې پروکېدو پس څلور څوکۍ خالی شوه ولې د جسټس سجاد علي شاه د ججی موده هم پر روان میاش کې پوره کیږي. د جولای 28 دغه غونډه کې د سپریم کورټ د نوي ججانو خصتو په سر اختلاف لرونکو کې د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی هم شامل و. آیا دغه نمونه مکمل مسترد شوی او که کوم بل وخت دغه نمونه یو وار بیا د سپریم کورټ د ججی د پر تجویز کیږي شي؟ د مشال رادیو دغه پوښتنه د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ وکیل محمد عارف ګوندل داسې ځواب کړي.
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا.
دی وای را روانه غونډه کې به دغه نمونه باندې یو وار بیا باس کیږي او کیدې شي چې هم دوی کې څوک جج منتخب شي. دا داسې د مستردولو خبره نه ده او نه داسې کوم قانون څه چې واضح شي چې د جج د پاره اهلیت څه ده. دا یو روایت جوړ شوی د بار کونسل لخوا چې د سینیئر ججانو اول حق ده.
کې سینیئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
سینیئر معنی هغه چې د نوکری یا ججی موده تر ټولو زیات وي. د عدالتي کمیشن په غونډه کې په شاملو ججانو کې چیف جسټس عمر تابندیال، جسټس قاضي فایز عیسی، جسټس اعجاز الحسن، جسټس سجاد علی شاه، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وفاقي وزیر قانون، یو ریټایرډ جج، یو د های کورټ جج او یو د پاکستان بار کونسل غړي شامل وي. د جولای په 15 د جسټس قاضي فایز عیسی لخوا د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال ته وخت هم لیکل شوی چې نوموړي پکې ورته لیکلی د پخپله او اٹارنی جنرل اف پاکستان د پاکستان نه بهر دي. په داسې حال کې چې د کمیشن غړي په رخصت وي غونډه دې وځنډولی شي او که داسې نه وي نو دا به ډېره ناانصافي وي. د قاضي فایز عیسی دغه خط د پاکستان په اخبارونو کې رپورټ شوی چې نوموړي پکې د جولای 28 غونډه کې د غړو په کموخت هم اعتراضات کړي وو ولې اخیره کې لیکلي وو چې چیف جسټس آف پاکستان د عدالتي کمیشن چیرمین وي خو اختیارات یې د نورو غړو نه زیات نه وي او دا خبره د پاکستان په آئین کې واضحه ده. نوموړي زیاته کړې وه د سپریم کورټ ججان کا خستل کیږي د قانون مطابق ته واخیستل شي نه چې د تعصب په بنیاد یو څوک مسترد شي او یا د نږدېوالي په بنیاد واخیستل شي. سپریم کورټ ته د نوي ججانو راوستو او صوبایي های کورټونو کې د نوي ججانو په اخستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري هم په قومي سیملي غونډه کې سخت ټکونه کړي. د جولای په 28 غوښتلی یوازې یو تن باید دا فیصله ونه کړي چې څوک دې جج شي او څوک دې نه.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ په وروستو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې عدلیه په ځانګړي په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغیزه آزاد شي. خو د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي وایي کله چې یو قضیه د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو بحث پیلوي. اصرار علمومن موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28 د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې له مخې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شیباز د دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورچر وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 ای د تشریح پر رڼا کې په شلم مه د هغو 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو 10 غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړې وي. رانا ثناءالله په 28 جولای په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل پکار ده چې د عدلی اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے ترسو چې د عدلی د اختیاراتو معاملې ده، نو د اختیاراتو د کمولو خبره هیڅ څوک نه کوي، بلکې اختیارات منظم کول پکار دي. د مثال په توګه کدا از خود نوټس اخیستو خبره ده یا بنچ جوړولو اختیار دی، نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه درې یا پنځه کېدای شي د هغو په مشوره او اتفاقی رای سره از خود نوټس واخلي او بنچ جوړ کړي، نو بیا به د بنچ فکسنګ خبرې په رسنیو کې نه راځي. نو دا خو د عدلی د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشالې ډوته ویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دي. خو د په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لرې کړ، بلکې د هغه کابینه یې هم ختمه کړه.
اوسو پورا یو پیټیشن راغلی دی ڈپٹی اسپیکر رولنگ خلاف، یو چیز اگر پکار رہا ہے چاہے ہائی کورٹ تک چلے گئے، ہائی کورٹ تب تک چلے سپریم کورٹ تک ڈائریکٹ سپریم کورٹ واقع یا اگر سپریم کورٹ تک تمہارا دیا پہ ہو کو چاہے کیوں نہیں چاہے اگر چکم او طاقت پہ کم کیبنٹ پہ اگر ہم خطر شو اگر چکم کاؤں نہ کھڑی اگر پہ تحفظ ورکو یو دا چیزی انٹرپریٹیشن میں جو دا قانون کی چیزی مداخلت شو.
نورعالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوو یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنټ د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورعالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورعالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 26 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطر سعید چې مکل او پوښتل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون دې دریس ته څنګه ګوري چې په دوو یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوي، نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي، یعنی عدالت مخې ته راشي، نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 3 دوه پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدای شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړي نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړي دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بل خوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 28 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیه کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو پیښور ته. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یوه غونډه کې ټینګار کړی دی چې مولایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جماعت او ممبر د ورورګلوۍ او آرامۍ لپاره وکاریږي. تفصیل د غلام غوث ناور.
د محرم د میاشتې د رانږدې کېدلو سره سم تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکې خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه مهال د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅکله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکې خورولو اجازت نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتی ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی، او خلفای راشدین دي که صحابه دي ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دین نومونو باندې جنګېدل چې دي دا زمونږ دپاره یو غټ پیغور. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن
بالکل صورتحال مختلف دے او تاسو عملی مظاہرہ وکړه چې د مسلک په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې به انشاء الله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازت به نور کولې کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کئی، نفرت کئی، کنزل کئی، سپک سپوری کئی، دے خالص دا قرآن و دا سنت نا انحراف کئی۔
یو بل دینی علیم مولانا جانزیب زاہد مشال ریڈیو تا وویل چی پا محرم کی دا امن دا ٹنگ ساتلو او دا سنی او شیعہ مسلکونو ترمنز دا رورولی دا ماحول دا برقرار ساتلو لپارا دوی دا غونڈا ترسر اکڑا۔
پا دے کی دا تمام مسلکونو علماء دا بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات او دارنگی دا نور مسلکونو والا علماء راغلی۔ دا اولنی د دې نشانی د جدید علماء په خپل منځ کې اتفاق اتحاد شته او دا یو ډېر کوله پیغام بلاد شي عوامو ته، خصوصا د کی پی کی او د پېښور علماء متفق دي او عوامو تم دا اپیل لې چې دا زمنګ دا بین المسالک اهم هنګې علماء چې کوم اتفاق کړي دا زین مشران دي چې د دې په خبرو موږ لبیک وایو ان شاء الله دا پیغام موږ د منبر او د محراب نه خورو۔
د دې غونډې پر مهال په پېښور کې د شیعه مسلمانانو د ټولنې یو مشر خونزاده موظفر مشال ریډیو ته وویل
علماء کرام کا منبر کنټرول شي، دوړو طرف نه یو بل احترام کو او بنیادی طور پر یو دور برداشت بکو، صبر بکو، یو بل عقاید احترام بکو، نو ایس مسله نشته۔
د محرم د رانیزدې کېدلو سره سم په پېښور کې ضلعي انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو ترڅنګ د کرکی په تقریرونو او د کرکی د موادو په خبرولو مکمل بندیز لګولې دی۔ غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور۔
دا مشال ترڅنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو۔
د خیبر پختونخوا د پولیس اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 550 زیات پولیس سرتیري وژل شوي دي۔ ادارې دا شمیر په داسې مهال خپور کړی چې د جولای پر 28مه په پېښور کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا ووژل شول او یو جوبل شو۔ شنون کې وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره یا نیشنل اکشن پلان په سم ډول نه دی عملي کړی۔ په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نور۔
دا خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د 2550 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وجنو کې مړه شوي دي۔ دغه ډول شپېتو نه سیوا ژوبل شوي هم دي۔ دا جولای په 28مه هم د پېښور متنو پولیسو سټېشن په حدودو کې د ګشت دوران درې پولیس والا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو ژوبل شوي دي۔ تیر وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات ورستو په پولیسو او نورو امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پېښو کې کمی لیدل شوی وو، ولې خو شاتیر یو نیم کال راسې یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو بیل سمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي۔ دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران همغه شان موجود دي۔
د دوی خلاف نیشنل الیکشن پلان لاندې کاروایان وشوې، کو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو، دوی بل اړخ ته واوړي دو بیا ته د افغان طالبانو حکومت رالو، دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي، نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو۔ بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغیف خپل پریشر سے واپور پڑی اور بیا دی کے ذاتا سپلٹر کرسب دی اغیف ذاتا کاروایا دی کئی
نوڑی جاتے وی چھے در ریاست لخوا دا ترہگرے پزد جوڑے قامی تگلارے یا نیشنل ایکشن پلان باندے ہم پس ہی توگا عمل درآمد نکے دولا وجے دغ ڈلے یا دغ وسلوال اوس ہم شتون لری او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي۔ دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړل دي نو خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دوی مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دي او زر به د دوی مخه ونیسي۔
حکومت بالکل د خپل ذمہ دارۍ نه با خبره ده او غیر پس اوس ګامونه پورته کړی دي هغه کې یو خدای چې پولیس ته د مزید فیسیلیټیز د ورکولو لکه دا لایف جیکټ دی او دا شانته هلمټ دی او دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه آی جی پی ته دا هغې دا یاد ورکړو چې پولیس دا کشتونه په داسې طریقه باندې پلان کی چې په هغه کې د داسې ټایپ حملې چې د نړۍ مخنیوا کې دي شي د دهشتګردو ته تر خبرو ته موقع نه ملایويږي چې دی په اسانه باندې پولیس هلکار ټارګټ کی او یقینا دا یو نوې طریقه کار دی چې په خلکو شروع کړي دي او چې کمزه کې یوازې پولیس والے وی نه خاص کر ټریفک اهلکار نو پاري دځو کی او په دې باندې حکومت ډېر سنجیدګی سره نو تشخص کړي
دا د ونه چې وزیرالعلی خیبر پختونخوا په مشره کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اهلکارانو د مخ په زیاتېدو هدفي وجنو پیښ ورستو د جولای په 22مه یو اعلی پیغون ډکړې و چې پکې د پولیسو مشرانو د داخله چار محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړي وو وزیرالعلی په دې اړه هدایت کړي چې پولیس ته د خپل امنیت او د وسلوانو مخنیوي لپاره کوم وسایل ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کوي چې خپل هم او د ولس هم حفاظت باوري کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شو په پیښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلته په وینا کې وویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده پرلتوال وایي حکومت د کډوالو ته هغه مالي مرستې جاري وساتي چې ورباندې بندي کړي دي په دې اړه تفصیل غلام غوسناور
په ضربی ازب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د شپږشتمې نیټې نه په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پیښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي تیر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخت ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثر شوي دي او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي
دا د وزیرستان غیرتی پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناس یې د خپل جایزو مطالبو د پاره احتجاج کوي د ټارګټ کیلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي د 1350 کالو نه دي جنگونو د دماکو پښتنو له کور نه روان کړو مارکیټونه روان کړو تجارتونه ختم کړو بزرګونو بچی یتیمانان شو نفسیاتی مریضان شو د وزیرستان پښتنو نن دا مسله د وزیرستان نه دا د ټولو پښتنو مسله ده
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي بلکې خپل حق تری غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي
دا خبره نه ده کی دا روغان خان چې د نن دازې کوي په سوړو په غورو په غورو شدازې کوي شپې ورځې تیروي میش د تیغ ده نه نه زکوت غوړي نه د دره میش خیریات غوړي د میش خیریه لري کړي دي میش د وزیرستان ناریا سنې به کرا کړي وي
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړي وه خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مانوم فاروق تا عزت میرانشاه بازار د زپرټاون اندرون سرای بازار میرانشاه سره تعلق لارم خو شاه محمد راغلای و ډی جی راغلای و خو زمون کار یې و نه کړلو خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل دیار علاقې ځان ځان ته مسالې دي مونږ د میرانشاه بازار چې کوم رهایشي یو زمونږ په کورونو باندې روډونه پارکینګونه اسپاټالونه حکومت جوړ کړی دي زمونږ د کډوالۍ ژوند دی په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته اوس چې مونږ زو چرته بازو کنه مونږ به په روډ باندې خیمه لگاو
زمان ما ارشاد الله دې ز د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم هغه خلک راغلي دي چې هغه وبسې نه ده شوی هغه کورونا ډنګ شوی اوس په خیمو کې په کیمپونو کې ژوندۍ او ژوند تیروي
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپل سیمو ته واپس شوې دي. خو په پیښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپل سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د دولس نیمو بجو خبرونو لنډیز د پامیر ساحل.
د پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم له حکومت غوښتنې چې د ولسمشر لالارې دی سپریم کورت ته د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یوه خوله په منظور کړې پریکړه لیک کې کړې. دو ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر شپږویشتمه د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورت د درې کسیزه جرګګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی. د سپریم کورت مشر قاضي عمر عطا بندیال او دوه نورو قاضیانو د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې آئین او قانون ته په کتو کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبيب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منصور کړې دي. د تحریک انصاف غړو د اپریل پر لسمه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته استعفاګانې ورکړې وې. د اوکراین یو سیمه ییز والی ویلی دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیو ځواکونو په بمبارۍ کې له پلازمېنې کیفا شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینیتسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ییز والی آندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 15 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناوریدو. اوس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اوکراین چارواکي وایي د هغه هیواد پر یو مرکزی ښار د روس په پرونیو هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د کیروفوګراد والی او نورو چارواکو ویلي چې په بمبارۍ کې د کروپی وینیتسکي ښار د هوایي چلند تجهیزات یو الوتکه ورسره نږدې ودانۍ په نښه شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون ولو لپاره خپل عملیات لاګړندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د پدې راپور کې
چارواکي وایي د روسي هوایي حمله د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دي. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حمله کې دوه هنګرونه وشتل شوی دي. د دپوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوی او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوی دي. توکرین انټرفاکس اجازه د شهر د نور چارواکو خبري راخستې چې ویل دي په حمله کې د هوایي چلن تجهیزات الوتکه او ورڅیر می ودانی زیانمن شوی دي. اجازه د شهر د چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وای په ټپیانو کې 12 سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزل په حمله کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمه هم په نشه شوی دي. د اوکراین د لوی درستیزې ولوردبا چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوي دا حمله په 300 کیلومتري هغه ده چې د وکلیوالي سیمې او پوځي قطاع په نشه کړې ده. د دپوینا د حمله یو ودانی ویجاړه کړې او دوی نور ودانی زیانمن کړې دي او د اوکراین ځواکونه بیا د په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ویلي دي چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نه عملي کیږي. د طالبانو د حکومت بیان زبیلا مجاهد پرون په یو بیان کې ویلي چې اخونزاده دا سرګندونې د جولای پر 23مه په کندهار کې لوالیانو سره د لیدو پر وخت کړي دي. طالبان تیر کال له خپلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت پر پلي کولو ټینګار کوي خو په دې اړه مفصل وضاحت نه ورکوي. البته د افغانستان د جمهوري نظام په اساسي قانون کې راغلي په هغه هیواد کې به هیڅ داسې قانون نه جوړیږي چې د اسلام له احکامو سره په ټکر کې وي. د بشري حقوقو فعالانو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده پر نوی امر انتقاد کړی. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلي کېدلی. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې په تیرو 20 کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلي کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو طالبان تورن وی چې اسلامي شریعت نه په ګټ اخستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوختي. د کابل اوسیدونکو او د خزو د یقونو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وای
دا شرعي قوانین مونږ منلې دا منوي ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشرتابه له دغه سخت دریځې لاس په سر شي. دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو خوندي ظاهراً په دینوم تړل شوی چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو هم مخونه پټ کړی دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کجکی باندې دوهم فاز په پرانیست غونډه کې ویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي.
اوریدونکو تاسو په راپورټ کې واوریدل چې د طالبانو مشر ویلي دي چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت سره سمې وشي او دا چې د انسانانو جوړ کړي قوانین نه عملي کیږي. د هیبت الله اخونزاده د بیان خبرګونونه پاره ویلي دي د حقوقي او اسلامي چارو پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی وای د افغانستان مدني قانون پر اسلام ولاړ دی. سفی الله ستانگزی له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د افغانستان اوسني قوانین څنګه له اسلامي سرچینه اخلي اسلامه سرچینه اخلي په دې اړه باندې
زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخستل شوی وو. په مصر کې علما د اسلام سره کیناستل، مختلف او شخصي پتاوا و نه چې د اسلام په مورد کې وجود درلودل، یو اساسه فتوا جوړ کړو. په تمام موارد کې هغه اساسه ترینه فتوا واخستله او زمنګ قانون مدني او د قانون مدني هم دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه باید پښتنه وشي چې د مدني قانون نه هدف څه دی. په اسلام د سیکولاریزم سره سر نخري کدا ته همت لګيږي په اوتوماتیک شکل باندې چې دا څو سیکولار او جمهوریت خو دا واغه د لسره ذهنونه زهره الودي او په حقایق باندې خبر نه دي.
ډاکټر سیب سعیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دیوالو کې راغلي دي په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشل دین نه بنور قوانين د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي، یعنی واضح ویل دي چې نور قوانين به د اسلام په چوکاټ کې
جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمنګ جمهوریت او زمنګ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول او شو معنی دي د جرمنی نه دي. زمنګ ارزښونه د اسلام د اصول سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوی قوانین، بهر نه صادر شوی قوانین، پراشوتی قوانین دا زمنګ په درد نه خوري. زمنګ هغه قوانين دي چې زمنګ د ملت په خدمت کې زمنګ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصول سره برابر ده. په دې چې زمنګ نه نوی اشاره نه نوی بيزاده خلق مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې
طالبانو رهبر په خپل وینا کې چې په جرګې تالار کې وکړله، الته ویل چې زه د انتخاباتو والا نه یم، په یو شکل باندې د انتخابیدو او د انتخاب لږه قوانینو سره په ټوله کې خپل مخالفت خو د ترڅنګ ځینی کارپوان وایي چې دوی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون همدارنګه نور د بشري حقوقو اړوند چې کوم قوانین دي او د بانکي قوانینو په برخه کې ځینی موارد چې دي دوی ورسره مخالف دي. فکر کوي چې دوی دغه فرمان توضیحاتو ته اړتیا لري کنه باید هم دغه سپلې شي او څه ستونزې زیږوي؟
دا بس ډیر وسی بس دی. دا بس په اسلامي ټولنه کې بس دی. زمونږه مشکل دا دی چې مونږه هغه بحثونه چې په 14 قرنو کې د مسلمانانو په منځ کې وجود درلودل هغه راوړو په افغانستان کې حلو ویل غواړم چې په یوه سیستم پیړۍ کې د شخصي پتاوه پر بنیاد باندې د اسلام په اصولو سره برابر دي دا تدوین ته ضرورت لري. دا په عام ګوی نه کیږي. دا په دا خبره باندې چې ملا صاحب کړی ده نه کیږي. موږ ضرورت لرو د دې تمامو شخصي پتاواو نه چې وجود لري د اسلام په نامه حتی د اهل سنت و جماعت چوکاټ کې موږ توحید شوی هغه اساس روایت د خپل ټولنې د انکشاف صد سره برابر د اسلام په دا چوکاټ کې باید انتخاب وکړي.
اوریدونکو، د قانوني او اسلامي چارو له پوها ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مو د صفی الله ستانکزي مرکه اوریده.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفا تاسو ته آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. افغانستان کې پاتې کیږو. ورزو پکتیکا ته. د افغانستان د پکتیکا اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دی د اورګون او خوست ترمنځ لوی لاره ورغوي. دوی مشال لیډیو ته ویل چې د سړک خرابوالي له وجې په ساعتونو ساعتونو کې خوست ته رسیږي. د پکتیکا اوسیدونکو همدارا دوی چې د سیلابونو له وجې هم هغه لاره تر اوږدې مودې تړلې وي. په هغه ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بودیجې له برابرېدو سره به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې ورغوي. نجیب الله الخيل تفصيل سره.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خرابه ده. که څه هم دا لاره خواوشا 80 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډیری وارانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ورباندې تګ او راتګ نشي کولای. د اورګون خوست د لارې یو ډیری وار ولی رحمان زدران مشال راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه تنه کوي.
دا غلار دین وخت زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې پاسانه سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دا غلار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ نو باید پرې کار وشي.
په اورګون کې د خوست د ترانسپورټي اډې منشي وای په تیرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېرې سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو یو دای موشت ته ولایت د بارډر نور تر ورګونه پر ورګونه تر خوصه پړې تر پلکتی پړې تر ګیان پړې د دې حالت د چې په خدای قسم د چې لګډون راځي موږ درې درې غنټه سالو سره غنټه موږ انتظار وته کوو کوم مریضونه په قسم ډېر خلک په دلیار کې مریض په دا چې حالت پندسي وي یا مطلب بل بيماري وي په قسم د ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب دا د خوصه پړې ماشالله د خدای مخلوق سی ورته تر ګیان پړې دلیار موږ ته سخت تقریبونه دي نو د حکومتي خلک ته په کار دی چې د موږ غم وخره
د اورګون خوست لري مسافر هم د دې لارې په مسیر دستونزو خبره کوي. د گیانی اوسیدونکو حاجی اولداد وای په دې لاند مسیر ټول د زدرانو قوم پروت دی چې په خپلو کې تګ راتګ ته ډیره اړتیا پیښیږي.
موږ د ورګوند ولسوالۍ نه خو دا لار ډیره لنډه ده په زړوګ باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته خپل خپلوان دي د موږ ټول زدران یو د زدران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې په خاصي د بډو راکوي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي د لوی لارو د خرابوالي ستونزې مني وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالۍ او ولایتونو ته غزیدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه فوایی
د پکتیکا ولسمه حکومت د خوست هغه لار خې سي په جوړو کړو سوالي باندې کړلې ده. خوست هغه کینی لنډه لار ده او دغه لار کینی خراب هم ده. خو د اسلامي امارت په دې ته کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړ کړي نو ان شاء الله د بودیجه برابر شي، امکانات برابر شي، ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کلک توجه کوي او ان شاء الله په پام کې ده په دامې ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزو حل کړي.
په پکتیکا کې د ګون خوست د لوی لارې پشان د مرکز خرنی او د پکتیا مرکز ګردیز غزنی کټواز او همدارنګ انګور ډیته د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرلپسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په خیبر پختونخوا کې هندوان او سیکان وایي حکومت دې په قانوني ډول د ودونو ثبتولو ستونزه هواره کړي. هندوان وایي په صوبه کې د هغوی د ودونو ثبتېدو قانون شته خو نه عملي کیږي. اخوا سیکان وایي یوازې په پنجاب کې د ودونو ثبتېدو لپاره قانون شته او د خیبر پختونخوا حکومت ورته پام نه کوي. هندوان او سیکان وایي د ودونو نه ثبتېدو له وجې د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه وایي؟ جواب یې د انیسی اجمل پراپور کې.
په خیبر پختونخوا کې اندوان د خپل ودونو رجستریشن قانون عملی کېدو سیکان بیا د غیله لپاره د دې قانون جوړولو غوښتنه کوي. په صوبه کې د اقلیتونو د حقونو مبارزې مالا کوماری د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې اندوانو ته د ودونو رجستریشن نه کېدو له وجې په شناختی کارت جوړولو نوکریانو سرکاري مراحتو ترلاسه کولو کې ستونزې وي.
دلته غټه مسله دا وي چې په سرکاري ادارو کې د نوکرۍ لپاره د واده سرټیفیکیټ غوښتل کیږي او هغه له موږ سره نه وي. د دې له وجې موږ ته هغه مراعات نه ملاویږي چې کوم نور واده کړي کسان اخلي. موږ که بهر هیوادونو ته ځو نو اول په پاسپورټ کې مسله وي او بیا چې پاسپورټ جوړ شي نو ځینې سفارتخانې مو په اسنادو شک کوي. دغسې ځینې هندوان بیا د مراعاتو لپاره په چرچونو کې خپل ودونه رجسټرډ کړي او په کاغذونو کې ځان عیسویان کړي، خو هغه بیا نورې مسلې وي چې مذهب دی یو وي او کاغذ بل.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2018 کال په مارچ کې د هندوانو د ودونو رجسټریشن قانون منصور کړی و، خو د هندوانو په وینا دا قانون یوازې په سند صوبه کې عملي کیږي. په سوات کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا بیا وویل چې د نکاح لپاره د جومات امام یا ملا په سر د مندر او ګردواري مذهبي مشران له حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي، نو ځکه د هغې په مخ کې شوې نکاحګانې هم په قانوني توګه نه شي ثبتېدی.
کلی دلته کې کوم دغه کنا خپل څنګه ګورداري کم مشوري نو هغه موږ له سرټیفیکیټ راکې دا هغه د پاره نو هغه څنګه ایکسپټ کیږي؟ او چون کې بل دی وای چې دا قانوني تور باندې خو بهرال دی باندې په پښتنه کوم دغه شی دی په قومي سملی کوم شی دی نو ونه شو ویل چې حکومت په څه وجه باندې دا نه دا کوي او تا دې دا د قانوني شکل ورکول غواړي.
سکان بیا وای چې په پاکستان کې پنجاب یواسینې صوبه دا چې پکې په 2013 کال کې پنجاب سکھ انند کارج میریجز ایکټ په نوم ودونو قانون جوړ شوی دی. په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو مبارز او د سکانو یو مشر صاحب سنگھ بیا وایي چې سکان د ودونو ثبتولو د قانون نشتوالي باوجود هم شناختی کارډونه جوړولی شي، خو د دې قانون د نشتوالي له وجې ښځې د حق مهر اغیستو او د وراثت له حقه محروموي.
ټول دنیا کې چې اوس کوم دا هندو میرج ایکټ چلیږي، اوس دا فرسٹ ٹائم دی چې په پاکستان کې دا کوشش د شیعه رسیف لپاره الګ ځان نه جوړ شي. کیلاش ور لګیا دی هغه په صوبایي سیمه کې بلیک پاس کړی دی او کریسچن ور خوشتا کومه ګردواره کې چې زموږ ودونه وشي یا موږ ورته لامه وایو لامه هغه ګردوارې نه موږ چې دې سرټیفیکیټ ورکړي شیعه دې باقاعده تور باندې درته لامه وشي. نو په حال خو هغه نادرسته زموږ خبرې شوې هغه ایکسپټ کوي خو مشکلات خوشتا خزي خوان منځ کې تداسې یو خبر راغله چې یار هغه خبره طلاق ته لاړ شي. اول خو پسیق مذہب کے طلاق شته نه پنځه مشران کین یا وی چاره گزارانه کی نوغه بیا یو پله اجازهت ورکړي چې تاسو ورته کی اختیار کې او تاسو خپل مرجز را بر واده کولې شي او حق مهر فیصله دا شی پکې نشته دی چې هغه تاسو کوم حق مهر مې لاو شي یا جایداد کې سم لاو شي.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونو په ځنګړې توګه اندوان دا شکایت کوي چې د دې صوبې او په قومي اسمبلی کې دوی زیات استازي نه لري، نو ځکه د ودونو رجسټریشن نه کېدو په سر نورې مسلې نه هواریږي. خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په مخصوص څوکۍ راغلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راوي کومار مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د اندوانو او سکانو دواړو د ودونو رجسټریشن لپاره په قانون سازۍ کار روان دی.
د هندو کمیونټي هغه سره په دې میټینګ روان دي تقریبا مینس کې پکې کووډ راغی یو دین کال دو کال په تاسو په دغه ملکی حالات داسې چې د سملې هغه شان د سیشن زم نه دي شوی نو سمو مشاوره دوباره شروع شوی دی حواله سره دې کې بیسیکلی دو ګروپس دي. یو ګروپ دا خبره کوي چې زمونږ په مذهب کې طلاق نشته اور یو ګروپ دا چې دي هغه وی چې زمونږ د ماشومان چې کوم بیسیک رائټ ته افټر ډایورس اور دغه دغه باندې چې کوم دي مطلب کې دي شي مذهب کې نو په دې باندې ډیبیټ روان دی ان شاء الله. هلته پنجاب کې د سکھ میریج بل پاس شوی دی. موږ دې ته چې موږ دل ته پاس کوو ځکه چې موږ سره و تیار دی کنه نو هغه ته ویلو چې تاسو په اصل کې ځان د ګوردواري کې نه کوم مشران دي موږ ساين سٹمپ راکې چې ازا بالکل دا بل موږ ټیک ته دا پاس کینو.
د پاکستان د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په دې هواد کې د اندوان آبادی سد سلور ملی نه ده. په دې مردم شمارې کې سکان نو شمیرل شوی، خو د صاحب سنگھ په وینا په خیبر پختونخوا کې د سکانو آبادی لګ تر لګا 15,000 ده. اقلیتونه وایي چې د دوی د ستونزو نه هوارېدو یوه وجه په مردم شمارې کې دوی ته سم پام نه کول هم دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز 2,000 یو سلو دیرش
15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو د خیبر د باړې یو شمیر اوسیدونکي وایي هلته په شخصي کلینیکونو کې داسې کسان ناست دي چې طب یې نه دی لوستی او ناروغانو ته نسخې لیکي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې غیر معیاري دواګانې هم خرڅېږي او په لیبارټریو کې سمې معاینې نه کیږي. د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مشر وایي په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو هلته د روغتیا کمیشن واک هم ورغځېدلی خو لا یې څانګې نه دي فعال شوي. ډاکټر ظفرخان وایي هغه دفترونه به په پړاو کې پرانستل کیږي چې ورسره به د روغتیا په برخه کې نیمګړتیاوي پوره شي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د باډي ولسی وګړي وای هلته په کلیو کې په شخصي کلینیکونو کې غیر معیاري دوايان خرڅيږي او به سند کسان پکې ناروغان ګوري او دوايان ورته تجویز کوي. د باډي وګړي محمد زاهد پردای مشال ریډیو ثوای
غیر معیاري او نکسه دوی دو ټوله کنه او دل په کور دي چې کم هیلت الیکشن پوخ لګنه او دا ډېر د خلکو ژوند سره د غلو به شوري کړي. ډاکټر سندون سرشتن نه سپیشلایزیشن نه ایم بی بی ایس تی دغه نه ډیر مسالې ډیر بیماری زیوت شو جوړ شو او خیرم یو کمپلیکس شرپول مختوج شې غ نه روش ټول دل د کی چې کم ټیسټ کنه په بوډا کې یا په جام کې یا په غریزو لکه کې یو خی او چې کله شرپو کمپلیکس ل روش کنه نتیجه کې 100% فرق وي.
د باډي یو فال یونس پرده وای په باډا او تیرا کې د سرکاري صحت مرکزونو د نشټوالي لامل هم خلک مجبور دي چې شخصي کلینیکونو ته ورشي.
د بنیادی صحت چې کوم مرکزونه دي هغه فال نه دي کا فال دي نالته عمل نشته. نو بل دادا چې بل طرف ته کم دلته کلینکس دي کم ڈاکٹران یا چکم د صحت سره چکم منسلک خلق تی هغه چکم پریکټس کوي کې نو هغه هم هغه شانته لکه ډیر کم ملاو شي تا ته چې اوتنټیک ډاکټر دی یا د سیو کلینک دی یا فارمیسی دی چې هغه ډیگری هم لري او هغه د پاکستان چکم د صحت انسټیټیوټ ته هغه سره د هغه رجستریشن شوی دی. کزه دلته دا خبره کوم چې ریپروډکټیو یا کم چې د زچا او بچا یا د مور او د ماشوم د صحت په حواله سره کم سہولیتونه نه نو بالکل د نشت برابر دي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی شو ډاکټر ظفر خان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دون پس قبایلی ضلع ته د هیلت کیر کمیشن په نوم ادارې اختیار ورغځېدلی خو تر اوسه په خیبر ضلع کې دفترونه نشته او چې کله لشی نو دا هر سبا ګوري
بهر په کمیونټی کې چې کم سب سټانډرډ میډیسن ملاويږي یا ان کوالیفایډ خلک کلینیک کوي د دې لپاره د حکومت یو خپل اداره د هیلت کیر کمیشن خدا سره ریګولر اله دفتر فلال په خیبر کې نشته ده. نو دې سره به چې خبره کول غواړي هیلت کیر کمیشن سره او بل تاسو د دغه تاسو کومو کو د میډیسن والا نو د دې لپاره خو جی اومدا هیلت کیر کمیشن چې راشي دې سره خپل ډرګ انسپکټر یا او غیبی ادا چیکینګ کوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وای په کار ده قبایلی ضلعو کې شخصي کلینیکونو او دوایانو د څار لپاره ذمهوار ادارې کار پیل کړي چې د خلکو صحت وژغورل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.